په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه همدا شپه پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې وړاندې کیږي. اوسنۍ خبري مجله مو 13 دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د کندهار د ولایتي شورا مشر وایي په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي چې کابل ته پر لاره و په غزنی کې تشتول سوي. خود میرمن فریبا احمدی کاکړ کورونی وایي چې هغه ترکیه ته پر رسمي سفر تللې ده. په روزګان کې څو تنه ملکیان وژل سوي او لیوه زندان څخه 15 کوچنی بندیان تښتیدلي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 28مه د اګست 12مه. په خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند د رنګونو ننداره هم دروانی کوو. له خبرونو یې پیلوو. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا احمدی کاکړ خاوند دا خبر رد کړ چې میرمنې د وسلولو کسانو لخوا تښتول سوي. د ناټو او امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې بهرني وژل سوي سرتیري امریکایان دي. په عراق کې د القاعده شبکې څنګه د اختر پر مهال د سویو هغو بمی بریدونو مسولیت واخیست چې له کابل یې څلور اویا کسان وژل سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د استازي فریبا احمدی کاکړ خاوند دا خبر رد کړ چې وایي میرمنې د وسلولو کسانو لخوا تښتول سوې ده. حاجي محمد داوود ازادي رادیو ته پرون یک شنبه وویل چې میرمنې د شمې پر ورځ په رسمي سفر ترکیه ته تللې ده.
سر پر پاگان دی حرکت کری دی ترکیه کی دی دی خبر نسمی سپار لری پر نسمی سپار دی تن دی ترکیه تا دی پارلمان دی طریقه چاگه.
بلخوا د ولسی جرګه دوی منشی عرفان الله عرفان هم وایي چې تر څو امنیتی چارواکي خبر ورنکړي دوی په دې اړه څرګندونې نسی کولای. خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیدجان خاکریزوال ازادي رادیو ته وویل چې فریبا احمدی کاکړ د خپلو څلورو ماشومانو موټر چلونکي او آشپز سره یو ځای له کندهار کابل ته پر لاره وچی وتښتول سو. د ناټو او امریکا چارواکي وایي چې پرون یک شنبه د افغانستان په ختیځ کې درې وژل سوي بهرني سرتیري امریکایان دي. د امریکا یو پوځي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناټو تر قومندې لاندې د ایساف دغه درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلولو په حمله کې وژل سوي دي. دا پرونه میاشت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لومړی تلفات دي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ څه باندې 1,300 ځواکونه خدمت کوي چې 8,500 زره یې د امریکا د متحده ایالاتو دي. ټاکل شوی چې د ناټو پوځي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. د کرکټ په یو ورځنی مسابقه کې پرون افغانستان د نامیبیا په وړاندې مسابقه وکړه. په چا نامیبیا وګټله او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. افغانستان ته په دوه باندې 46 تاورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 149 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکولی سوی چې د خپلو 15 لوبغاړو په سوځېدو سره هدف یوازې په 4 باندې 130 اوورونو کې پوره کړي. افغانستان تر دې مخکې هم نامیبیا ته په یو ورځنۍ او بله 4 ورځنۍ مسابقه سخت ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی د راتلونکي شنبې پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ای ډله کې له نیپال سره مسابقه وکړي. په کندز کې یو سړی خپله ځوانه میرمن وژلې ده. پیښه د کندز د چاردرې ولسوالۍ په یتیم کلي کې شوې ده. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان غلام محی الدین ازادي رادیو ته وویل چې خدایداد نومي کس د یک شنبې پر ورځ له غرمې وروسته خپله 23 کلنه میرمن هغه وخت ووژله چې د ده له اجازې پرته شاته تللې وه. امنیه قومندان وویل چې دغه کس خپله میرمن په ډزو وژلې او په خپله تښتېدلې خو د نیولو هڅې روانې دي. دا په کندوز کې په روان کال کې 19مه میرمن ده چې د کورونی تاوتریخوالي له کبله وژل کیږي. په عراق کې د القاعده شبکې څنګه د اختر پر مهال د سویو هغو بمی بریدونو مسولیت واخیست چې له کبله یې 4 اویا کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د ډیلی ویلی چې د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بدل کې په دې هیواد کې د شمې پر ورځ بمی او ځینې نورې حملې تنظیم کړې. زیاتره دغه بریدونه پر سماورونو، مارکیټونو او د شیاګانو تکیخانو ته نږدې وسول. چارواکي وایي د شمې پر ورځ په عراق کې 4 اویا کسان وژل سوي وه چې دا د روژې میاشتې تر ټولو خونړې ورځ وه. د اسرائیل یوې وزارتي کمیټې د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو ته د لارې اوریدو لپاره د 16 فلسطینی بندیانو خوشی کېدل تصویب کړل. دا به د 104 بندیانو د 4 ډلو لومړی هغه وي چې تیره میاشت اسرائیل له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. تیر شپه دا وروستۍ فیصله په داسل کې وسوه چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې خبرې اترې پیل شي. بلخو د اسرائیل حکومت وایي چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې به د یهودانو لپاره څه باندې زر نوي میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل حکومت په داسې حال کې دغه پلان اعلان کړی چې یوازې درې ورځې وروسته به اسرائیلي او فلسطیني استازي په بیت المقدس کې سره وګوري او په خپل منځ کې به د رواني اوږدې لانجې پر حل مخامخ خبرې وکړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 2010 میلادي کال کې د یهودانو د میشت ځایونو د جوړېدو له پیل سره سمې بندې شوې. د دوړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې اترې تر درې کلن ځنډ وروسته تیرې میاشت په واشنگټن کې د امریکا په منځګړیتوب بیا پیل شوې. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه سهار به د محمد مرسي د پلویانو پر ضد اقدامات پیل کړي. د مصري چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط پرون ویل چې امنیتي ځواکونه به په قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو د تحسن د دوو کمپونو د خورولو هڅه وکړي. داسې ګڼل کېږي چې دا اقدام شاید د تشدد سبب سي. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي څه باندې یوه میاشت مخکې د دې هیواد د پوځ د مداخلې په نتیجه کې له واک څخه لیرې سو. د مصر پوځ وایي چې په سینا کې د مشکوکو وسلولو پر یوه غونډه د پوځي هلیکوپټرو په حمله کې 15 مشکوک وسلول مړه یا هم ټپیان سوي دي. د مصر د پوځ یو ویاند ویلي چې دغه عملیات د یکشنبه په شپه د سینا په شمال کې سوي دي. په سینا کې د جمعې په ورځ هم 15 مشکوک وسلول په هوایي حمله کې وژل سوي وه. د رپورټونو پر اساس دې کسانو پر اسرائیل د راکټي حملو پلان درلود. او د امریکا د ملي امنیت ادارې د پخوانی تشدیدلي قراردادي ادوارد سنودن پلار وایي چې د خپل زوی د لیدو لپاره یې د روسیې ویزه ترلاسه کړې ده. لن سنودن نه دی ویلي چې څه وخت به روسیې ته ځي. هغه پرون یکشنبه د امریکا یوې ټلویزیوني شبکې ABC سره په مرکه کې ویل چې هیله لري زوی یو وخت بیرته خپل هیواد ته ستون سي، خو فکر نه کوي چې محاکمه به یې عادلانه وي. د ادوارد سنودن مدافع وکیل بورس فین هم روسیې ته د تګ لپاره ویزه اخیستې او وایي چې ډیر ژر به مسکو ته ولاړ سي. د امریکا حکومت ادوارد سنودن د استخباراتو د پټو معلوماتو د افشا کولو په خاطر په جاسوسۍ تورن کړی دی. د روسیې د حکومت لخوا سنودن ته د موقت پناه ورکولو فیصله د دې سبب سوه چې په راتلونکي میاشت کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې پلان لغوه سي. او سم د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه په دې ډول وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی ده او رښت احتمال ستاسو د تودوخه لوړ درجه درو دي چې 43. په کندهار کې اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه 24 چې 25. په هرات کې هم اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه درو دي چې 40. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه 25 دي چې 40. او د جلال آباد شهر اسمان هم برګ دی، د اورښت احتمال سته، د تودوخه لوړ درجه 30 چې 90.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که څه هم په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا کاکړ خاوند وایي چې مېرمن یې په رسمي سفر ترکیې ته تللې، خو د کندهار د ولایتي شورا مشر بیا وایي چې وسلوالو کسانو
ویلونې دي، موټرې دي، موټروان دي، بل یو د دې وسپاس دي، دا ګرده ګرځولې دي.
د دې راپور په اړه مو د ولسي جرګې د اداري هیئت له نظره هم خبره وو. په ورزګان کې په دریو پیښو کې وطنه ملکیان وژل سوي او د دې ولایت د کوچنیانو له یوه محبس څخه 15 تنه ماشومان تښتېدلي. اسرائیل وایي په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو لپاره څه باندې زر نوي کورونه جوړوي. امریکا د خپلو د ځینو ګواښونو له کبله خپل څو تړل سوي سفارتونه بیرته پرانستلي دي. د ژوند پرنګونی کې اوري
بازل تا ورو دا اندواني خرڅوم
بس یو خوشبو درازو بس مزدورین کوا تقریبا د پسرلی کې رازو غټ اختر کې بیر دزو.
د ازادي رادیو د خبري مجله ترونی مو وجوده. د محل په افغانستان کې د سهار او بجې او لس دقیقې دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا احمدي کاکړ کورنۍ وایي چې فریبا تښتول سوې نه ده، بلکې په یو رسمي سفر ترکیې ته تللې ده. خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې فریبا احمدي کاکړ له شپږو نورو کسانو سره یو ځای کابل ته پر لاره وه چې په غزنی ولایت کې وتښتول سوه. د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې به واورو چې کیسه څه ده.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا احمدي کاکړ خاوند ناجي محمد داود د ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړ چې ګنی میرمنې په غزنی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول سوې ده. د حاجي محمد داود په وینا فریبا احمدي کاکړ د شنبې په ورځ ترکیې ته په یو رسمي سفر تللې.
سره پروپاګاندا دي حرکت کړې دي ترکیې کې تللې دي، خپل رسمي سفر لري، په رسمي سفر دی تللې ترکیې ته. د پارلمان د طریقه سره رئیس کمیشن په ارتباط کې دی چې هغه ته پوښتنه وکړي، هغه درته وایي هغه پخپل لاس په تیاره کې کښېنولي دي، اسپولي سره په جریات کې.
بلخوا د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال د ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړی چې فریبا احمدي کاکړ د خپلو دوو لوڼو دوو زامنو موټر چلوونکي او آشپز سره یو ځای کابل ته پر لاره د غزنی ښار د شاهبازو په سیمه کې تښتول سوې ده. د شاغلی خاکریزوال په وینا د دوی د معلوماتو پر اساس د تښتونې په دغه پیښه کې وسلوال غله لاس لري او دا کار ممکن د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ترسره سوی وي.
بیا ولې د دوه زامنې دي، دوه لوڼې دي، موټرې دي، د موټر وان دي، بل یو د آشپز دي، دا ګرځولې.
تر دې مخکې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان هم د فریبا احمدي کاکړ د تښتول کېدو پیښه رد کړې وه، خو په غزنی کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تښتول سوي وکیلې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې تر اوسه پورې د دې جرګې د غړي فریبا احمدي کاکړ د تښتول کېدو راپورونه نسي تاییدولی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې نوموړې ترکیې ته په سفر تللې ده. ښاغلي عرفان په دې اړه احمد زبیر ژمن ته په مرکه کې معلومات ورکړي.
کوم معلومات چې تر اوسه ترلاسه کړی او موږ سره غلي او ډېر رسمي هم دي، دا د وکیل صاحب زموږ خور فریبا احمدي کاکړ د دوستانو لخوا او همچنان زمونږ د ولسی جرګې دانشا د ریاست خانه چې کوم شی مونږ ته ویل شوی او مونږ معلومات ترلاسه کړی دا یو شایع دی او دروغ دی. دا تر اوسه چونکې رسمي کوم ارګان مونږ ته دا خبر نه دی راکړی مونږ تاییدوی نه شو. او ویل کېږي چې دا وکیل صاحب د دوستانو د خانه چې د اختر په دوم ورځ کې یو سر رسمي سفر ترکیې ته تللی او هلته خپل ماشومانو سره اوس په ترکیه کې اوسېږي.
عرفان صاحب، تاسو د امنیتي مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې دي، ځکه چې تاسو هم ډاډمن نه یاستئ چې آیا هغه ترکیه ته تللی او که تښتول شوی ده؟
تر څو چې موږ اطلاع لرو د امنیتي ارګانو لخوا تر دغه دمه پورې موږ ته کوم اطلاع نه دی راکړل شوی. نو موږ تلاش کوو او دا خبر چې خپور شوی زما د نظره دا د انټرنیټ او د فیسبوک د سپوز د لارې نه خپور شوی او موږ تلاش کوو چې امنیتي ارګانو سره تماس ونیسو که چېرې خدای نخواسته خبر خبر انشاءالله به وروسته تاسو ته رسما اعلان کړو. د ووایي
د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اورزګان کې په دریو جلا پیښو کې وطن ملکیان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. دغه راز لدی ولایت څخه په یو بل راپور کې چارواکو تایید کړي چې د کوچنیانو له یو محبس څخه 15 تنه ماشومان تښتیدلي دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د چارچنو ولسوالۍ د سورا په سیمه کې د ملکی خلکو پر یو موټر سایکل د سړک د غاړې مان چاودنه سوي چې په نتیجه کې دوه کوچنیان او د هغوی پلار وژل سوي او مور یې ټپي ده. د روزګان د والی ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مان د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی وو.
د ګناه ملکي کسان چې یو کس په موټرسایکل سپور و او له ده سره په موټرسایکل باندې زنانه سره هم وه او دوی ماشومان هم ورسره وو. دی د شاشینو ولسوالۍ نه یو مني سیمې څخه د ساب سیمې ته روان وو چې د لارې په اوږدو کې په دشت کې ورباندې د مان چاودنه شوې ده. په ترک کې خپله موټرسایکل چلوونکي او هم تفریح انتشادت رسېدلې دي او سیاست چې هم ورته نیوکړه
چې چارواکي وایي دا په تیرو دوو ورځو کې پر ملکي خلکو درېیمه چاودنه ده چې له امله یې اووه ملکیان ووژل سو او څلور نور ټپیان سول. بلخوا ولسمشر حامد کرزي د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پر ملکي خلکو دغه حملې غندلې دي. ولسمشر ویلي د اختر د خوشیو د لمانځلو په ورځو کې چې د مسلمانانو لپاره ځانګړی دیني ارزښت لري، طالبانو د ماینونو د ایښودلو او دغه ډول عملونو په ترسره کولو سره یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی د افغانستان د مسلمانو خلکو خوشي نسي لیدلی. دغه راز د روزګان څخه په یو بل راپور کې چارواکو تایید کړی چې په مرکز ترین کوټ کې د کوچنیانو د یو محبس څخه پنځه ماشومان تښتیدلی دي. د والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ماشومانو د بیرته نیولو او د موضوع د څرنګوالي لپاره څېړنې روانې دي. بلخوا وسلوالو طالبان ویلي چې دا یو تکتیکي حمله وه او شاوخوا دوه ویشت کوچنیان یې له محبس څخه ایستلي دي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د استاد فریبا احمدی کاکړ خاوند دا خبر رد کړ چې وایي میرمنې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوې ده. حاجي محمد داوود ازادي راډیو ته پرون ویل چې د هغه میرمن د شامې په ورځ په رسمي سفر ترکیې ته تللې ده. د ناتو او امریکا چارواکي وایي چې پرون یک شنبه د افغانستان په ختیځ کې درې وژل سوي بهرني سرتیري امریکایان دي. چارواکي وایي چې دغه درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. د کرکټ په یو ورځنۍ مسابقه کې پرون افغانستان د نامیبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. په کندز کې یو سړی خپل ځوانه میرمن وژلې ده. پیښه د کندز د چردرې ولسوالۍ په یتیم کلي کې پرون شوې ده. پراخ کې د القده شبکې څنګ د اختر پر مهال د سویو هغو بمی بریدونو مسؤلیت واخیست چې له کبله یې څلور اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل ایوی وزارتي کمیټې د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو ته د لارې اوریدو لپاره د شپږ ویشت تنه فلسطیني بندیانو خوشي کېدل تصویب کړل. د اسرائیل حکومت وایي چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې به د یهودانو لپاره څه باندې زر نوي میشت ځایونه جوړ کړي. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه سهار به د محمد مرسي د پلویانو پر ضد اقدامات پیل کړي. د مصري چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط پرون ویل چې امنیتي ځواکونه به په قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو د تحسن د دوو کمپونو د خورولو هڅه وکړي. د مصر پوځ وایي چې په سینا کې د مشکوکو وسلوالو پر یوه غونډه د پوځي هلیکوپټرو په حمله کې پنځه ویشت مشکوک وسلوال مړه یا هم ټپیان سوي دي. او د امریکا د ملي امنیت ادارې د پخواني تښتېدلي قراردادي مامور ادوارد سنودن پلار وایي چې د خپل زوی د لیدو لپاره یې د روسیې ویزا ترلاسه کړې ده. لان سنودن نه دی ویلي چې څه وخت روسیې ته ځي. ته مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې اوریدل. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسئ چې پته د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک او خوش کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په باسونی کې برخه واخلي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه پته د facebook.com/azadiradio. اوس به اجمل اندرا توي چی په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هندوستان د ګټو او رول په اړه یو مقاله خپره کړې او په فایل کې وایي په جلال آباد ښار کې د تیرې اونۍ چاودنه د هندوستان پالیسي جوړونکو ته یو خبرداری دی چې په نړیوالو اړیکو کې مفت ډوډۍ نشته. رسپانه له دې سره یو ځای په لیبیا، عراق او پاکستان کې له زندانونو څخه د سلګونو جهادي وسلوالو د تیښتې او له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستې پر بیا پیلېدو د غور خبرونو ته په اشاره وایي هندوستان ته پکار دی چې په افغانستان کې د خپلو ګټو د دفاع لپاره چټک فکر وکړي. دا اکانومیک ټایمز ورسپانه زیاتوي دا مهال د هندوستان په مخ کې پراته انتخابونه ډیر ښه نه دي. ورسپانه نوې ډیلی ته د سپارښتنو په دود وایي لومړنی او ډیر ستونزمن ګام چې هر هغه چاته چې افغانستان ته ځي مهم دی هغه پر دې پوهېدل دي چې دوی به په دې هیواد کې لږ تر لږه د شلو کلونو لپاره پاتې کیږي. د ورسپانه په وینا په دویم ګام کې د دې درک مهم دی چې هر څوک متحدینو ته اړتیا لري. رسپانی په باور هندوستان یو مهال د طالبانو پر ضد ایران خپل متحد باله او وس روسیا او د امریکا متحده ایالات ځینې دې ته ورته هدف لري. رسپانه وایي دریم ګام چې په ماضي کې د هندوستان لپاره ناممکنه ثابت شوی دا دی چې په دې اړه روښانه لیدلوری وټاکي چې له دې هیوادونو څخه له کوم یو سره موقت ائتلاف جوړول شي. ټلګراف ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونو ته پر پیښو خطرونه یوه لیکنه کړې. ورځپاڼه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی استازي نورسی اتمر یادونه کوي چې دا مهال د ښځو لپاره د امن په یو کور کې اوسېږي. د ټلګراف په وینا نورسی اتمر یو ځوانه فعال او د دې هیواد د ولسي جرګې له لومړنیو ښځینه غړو څخه وه او د خپلو همکارانو سره یې نړۍ ته سفرونه کړي وو څو نړۍ ته څرګنده کړي چې په افغانستان کې بدلون نه رامنځته کیږي. خو د ورځپاڼې په باور دا درې کاله مخکې وو. اوس نورسی اتمر د ښځو د امن په یو کور کې اوسېږي او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ده. ورځپاڼه نورسی اتمر د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د بیرته شاتګ یوه نښه ګڼي.
اسرائیل وایي چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې به د یهودانو لپاره څه باندې زر نوي کورونه جوړ کړي. د اسرائیل د کور جوړولو وزیر پرون ویل چې په دغه سیمو کې د لږ تر لږه 1,180 اپارتمانونو د جوړولو پلان تایید شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشتې جلال زیز خوري.
د اسرائیل د خانسازی وزارت وایي چې د پلان لمخې به 370 يهودي مشتایونه په ختیځ بیت المقدس او 400 د لویدیځ غاړې په سیمو کې جوړ شي. د اسرائیل د حکومت تر دې اعلان یوازې درې ورځې وروسته به اسرائیلي او فلسطینی استازي په بیت المقدس کې سره ګوري او په خپل منځ کې د رواني اوږدې لانجې پر حل به خبرې کوي. دا به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ ادبیا پیل سوی مخامخ مذاکرو دوهم دور وي. د دواړو ترمنځ مخامخ خبرې تر درې کلن ځن وروسته 13 میاشت په واشنگټن کې د امریکا په منځګړیتوب بیا پیل سوی. فلسطینیانو له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کاوه چې د یهودي مشځایونو د جوړولو له بشپړ بندېدو پرته خبرې امکان نه لري. دغه مذاکرې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل د حکومت لخوا د یهودانو لپاره د مشځایونو د جوړولو په خاطر ناکام شوه. فلسطینی لوري د امریکا په منځګړیتوب تر هغه وروسته چې اسرائیل د سل فلسطینی زندانیانو د خوشی کولو ژمنه وکړه په مذاکرو کې د ګډون لپاره تیاری څرګنده کړه. په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې وروسته اسرائیل په هغه سیمو کې چې فلسطینیان یې د ځان ګڼي د یهودانو لپاره زیات کورونه جوړ کړی دي. په فلسطینی سیمو کې د یهودانو ودانۍ د غربي نړۍ زیات هیوادونه غیر قانوني ګڼي. په مذاکرو کې د فلسطینی لوري مشر صاحب عریقات پرون ویل چې د نویو ودانیو لپاره د اسرائیل پلان به د سولې مذاکرو ته ضرر ورسوي. خو عریقات ټینګار وکړ چې فلسطینی لوري به د سولې لپاره هر هڅه ته د بریالیتوب چانس ورکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې د مذاکرو په جریان کې به 104 فلسطینیان چې د دوی په زندانونو کې بندیان دي خوشی کوي. د دې زندانیانو لومړی ډله به تر راتلونکي سه شنبه په ورځ خوشی شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وروستیو کې سیمې ته څو سفرونه وکړل ترڅو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جوړ جاړي لپاره په ټپه درېدلې مذاکرې له سره پیل شي. په بیت المقدس کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو په دویم دور کې بچي ډېر ژر پیلیدونکي دی. د سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تنخوا پاکر خبرې کوم. د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ کې ډېره نامنی ده. د وزارت د پانه د ما دا خواهش کېږي چې دای روشي د هوایي ځواک سره په حضره کې عملیات ترسره کړي. طالبان چې څوک دومره زیات طالبان راغلي چې هېڅوک نشي کولی خپلو کورونو ته لاړ شي.
زه افغانمن له غزني پیغام ثبتوم. زما دا پیغام دی چې واحد مرزان مرکه وکړه د ازادي راډیو سره. ملي طالبان او مقاله خپره کړې دي چې د افغانستان په زیاتره خاوره باندې کنټرول لرو. دا صرف سلک دروغ او تبلیغات. طالبان د افغانستان په یوه لږ خاوره باندې کنټرول نه لري. طالبان صرف د افغانستان د ملکي خلکونه کار اخلي او د ملکي خلکو په کورو کې سنګرونه نیسي او د ملکي خلکو کورونه په حکومتي ځواکو باندې ډزې کوي او د افغانستان ملت چې د هغه د دې جنګ نه ځورېږي او دا د دې جنګ نه هغه په ضرر رسېږي او هر ورځ د افغانستان خلک د غم په ټغر سره کوي او هغه غمجنېږي. دوی راځي د ملکي خلکو په مابین کې ځانونه الوزوي او په جماعتو کې ځانونه الوزوي. دوی بالکل په دې خاوره باندې کنټرول نه لري او ملکي خلکو خو نه د طالبانو ملګري دي او د حکومت ملګري دي. هغه ته خو چا موقف لاس نه ورکړي او هغه د طالبانو له دېنه ظالمانه کړنو نه د ظالمانه او د احشا عملونه ډېر پتنګ شوي دي. ډېر پتنګ شوي دي. نور افغانان طالبان نه غواړي. طالبان د افغانانو د پښتنو نمایندګي نه شي کولای. د پښتانه سي دي پرمختګ غواړي، آبادي غواړي، سړک غواړي، اقتصاد غواړي، هغه پخه روډونه غواړي، کلینیکونه غواړي، مکتبونه غواړي، تعلیم یافته زمن غواړي، تعلیم یافته بچیان غواړي. هغه نور د خپل ځان د دوی
برمن کې دربدری وزن یو صفان نه فقط اسنه غواړي دا یو خارجي جنگ دی چې افغانانو باندې تپل شوی دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. بخت الله له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي په خوګانی ولسوالۍ کې ډیر نام نیده. نور احمد له لوګره په دې ولایت کې غټه ستونزه ده چې کوم پانتون لرو بلدا چې امنیتي وضعیت خراب دی. محمود روشن له غزنی د طالبانو لپاره باید دفتر په افغانستان کې دننه پرانستل سي نه په قطر، سعودي عربستان یا هم ترکیه کې. امین ځلی کلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې طالبان له معرف سره زیات خیانت کوي، خلک له بیري د طالبانو په اړه دغه حقایق په رادیوګانو کې نسی ویلای. اینولا سلیمان خیل کابل د سویبی ولسوالی په وزبین سیمه کې غټه ستونزه ده چې په شوونځیو کې مسلکي ښوونکي نه لرو. امریکا چې تیره اونۍ په ځینو هیوادونو کې د القاعده شبکې د تهدیدونو په خاطر ځینې سفارتونه او قونسلګری بندي کړي وي بیرته فعال کوي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات له فرا هیواد څخه اوري.
امریکا تیرونی د القاعده شبکې او د دې شبکې د همکارو ډلو لخوا د تروریستي تهدیدونو په وړاندې خپل 19 سفارتونه او قونسلګری بند کړي. خو د امریکایي مقاماتو په وینا د یمن په پلازمینه سنا کې به سفارت بند وي. په یمن کې بریتانیا، جرمنیا او فرانسې هم خپل ډیپلوماټیک مرکزونه بند کړي دي. د پاکستان په لاهور شهر کې به هم د امریکا قونسلګری هم داسې بند پاتې وي. د چارواکو په وینا په لاهور شهر کې د دوی قونسلګری د نورو امریکایي سفارتونو سره یو ځای د القاعده د تهدیدونو په وړاندې نه وتړل سوی، بلکې د جمعې په ورځ د ځایي سختلوځو وسلوالو د تهدید په وړاندې له کارکونکو خالي کړل سوی. مقامات وایي د سنا او لاهور حالات ساري، خو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د پرانستلو پریکړه لا تر اوسه نه ده سوی. امریکا تیرونی د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو د تړلو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د القاعده د لوړ پوړو مشرانو داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي وو چې پکې د امریکا پر سفارت د برید د طرحو په اړه خبرې سوي وې. امریکا د تیرې سې شنبې په ورځ د یمن په مرکز سنا کې د خپل سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې له یمن څخه ووځي. ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل:
It's entirely consistent to say that this tightly organized and
دا کاملا پر ځای خبره ده. د القاعده هغه منظمه او نسبتا منسجمه شبکه چې پر موږ یې سپتمبر میاشت کې برید وکړ ماته او ډیره ضعیفه سوی ده او اوس د ډیرو عملیاتو توان نه لري. او دا کاملا ثابت خبره ده چې ووایو لا اوس هم د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده په څیر سیمه ییز سازمانونه خطر پېښولی سي. هغوی کولای سي چې د بمونو ډک موټرونه د سفارت له دیوال سره ټکر کړي او یو شمېر کسان ووژني. یمن چې د عربو ټاپه وزمه ده د القاعده قوي مرکز دی. امریکا په وروستیو میاشتو کې پر سختلوځو وسلوالو په یمن کې د بې پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
خبری مجله اوري.
او دا هم د دې خبری مجلې وروستی مطلب.
د ژوند رنگونه.
ځوانه نوم دی راته وای؟
زما نوم دی قریب الله.
قریب الله خان ته د کوم ځای؟
زه د شینوارو غنی خیل.
نو کابل کې څه کوي؟
بس دلته ورو د اندواني خرڅوم.
شینوارو ناراضي او اندواني دلته کابل کې خرڅه ولې شینوارو کې نه خرڅي؟
دلته مې کور دی په کرای مینه ولې دلته وسیګم بس جمع بیر دازم ولې دلته ما.
نو د اندوانو د خرڅولو لپاره کابل ته راځي؟
بس یې خوشبو ته راځو بس مزدورین کوه تقریبا د پسرلی کې راځو غټ اختر کې بیر دازو.
څه کوم کسب مس کار مارت شي نه دی اتکړي په دې؟
بس وروره کسب هم دغه دی چې ریوري مې ادا داو نورم څه نه دی کړی.
خو چې دلته ګورم څو ورونه دي در سره دي؟ څو ورونه دي دي
مونږ ورونه یو ما د خدای و.
تا خپل وعده کړې؟
ما خپل وعده کړې یو زوی مې ده شکر دي.
نو بیا څنګه دا گزارانو له دې اندوانو دغه نشای بودیږي چې بیا هم کرایا پرې کې او هم دغه د ورونو غله دانه سي؟ ها
بس وروره شکر دی گزاره کیږي بس دستی ساتل به کار روان دي.
نو څومره سرمایه دې بند کړې ده په دې اندوانو کې؟
دغه مې یو بندي کړې دي 5000 روپۍ بندي کړې دي.
دا ورځي څومره خرڅه اندوانه؟
ورځي خرڅوم یو 9000 روپۍ دکانداري کیږي.
بیا ګټه څوی
بس ګټه ای دا 1520 روپۍ مزدوری کوي
په دې الیکانو باندې مکتب مکتب څه نه وایس
په دې باندې کلی کې دینی سبق ویمه مکتب هم ویمه سبق هم ویمه
دلته بیا ته خیر او خیرتی
دلته بس خیر خیرتی دلته بس به دومره مخه نه لرو کنه چې یو مکتب ته لاړ شو یا کوم دغه کې واچو بس یو څو ورځې می بدغه تیرو بیزو
اس قربان سم ځوان دی
او مخه دې خاصه
لدې سره ونیو بجې سوې او